اوریدونکو د نن ورځې د مشال ریډیو ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسرار الله مومن سلامونه ومني. وخت ورځې 15 بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اګست میاشتې 9 نیټه ده. په دې غړي کې به لومړی تاسو ته خبرونه دراوړو، له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو، او په وروستۍ نیمایي کې به نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم وي. خو لومړی ورځو بشیر ګواښ ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
پنجاب کې پرګنو ماشومانو د جنسي تیری د کیسونو مخې ته راتګ وروسته پولیس وایي چې شپږ کسان یې نیولي دي. افغان حکومت طالبان سره د مذاکراتو د پیلولو نوي کوششونه پیل کړي دي. عراقي وزیر اعظم د مرستیال وزیرانو او مرستیال ولسمشرانو د چوکیو او دندو د ختمولو وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پنجاب پولیس وایي دغلته د قصور په حسین والا کلی کې د یوش کسانو له ویډل لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو را مخه ته کېدو وروسته دوی شپږ کسان نیولي او د باقي پاتو 15 د نیولو په هڅه کې دي. د قصور سیمې د پولیسو مشر رائے بابر سعید پرون خبرلان ته وویل چې مطبوعات دا کیسونه 280 ښیي، خو په اصل کې د جنسي تیریو د شو پیښو شمېره 10 ده. دغه په خبره د ټولو ملزمانو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. بلخوا د پنجاب صوبی داخله وزیر شجاع خانزاده ویلی دی چې له لسو کلونو راهیسې دغه سیمه کې پر ماشومانو سره زیاتی کیدلو خو چا ته یې پته نه وه. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسېدلی دی. د دې ادارې په خبره په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې 190 کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم ویان لطیف رحمان نن مشال ریډیو ته ویل چې له یوې میاشتې راهیسې شروع بارانونو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان په چترال کې اړولی او 15 کسان یې وژلي دي. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو لړکی پرون د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټک کې ملاقات کړی دی. د سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي.
مولانا صاحب دغه وینا ورته وویل چې اوس فلحال هغوی ته لږ موقع ورکړي چې هغه خپل صفونه منظم کی مجھے بھی ان شاء اللہ مونگا اگے ذرا خبر رکھوں. علماء و طلباء و افغانستان و پاکستان نے مولانا سے احترام کرائے تھا اور اس میں ان شاء اللہ سے مولانا سے یہ میدان کا یہ خبر کرازی نے داخل اگر احترام کرے جی مولانا سے شرم تو طالبان و ملاقات ہوئے تھا دوسری روز مکہ کے روزے کے دیر مسلمان برابری اور مغرب مولانا سے سر علی دلو کرو.
بلخوا پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې هغه له سمیع الحق د منځګړتوب لپاره نه بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو غوښتنه کړې. د افغانستان د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو تر 40 ډیر راکټونه ویشتل شوي دي. وحیدالله کلمزي پرون خبرلان ته وویل چې دانګام ناړۍ او سرکاڼو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځ د راکټونو له کبله خلق خپل کورونو پر خودو ته اړ شوې دي. کلمزي په همدې حال کې دی به پښتنې په جواب کې و چې افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل هواد له پردې وساتي، خو داغه په خبره غواړي چې د مسلې ته یو ډیپلوماټیک حل راووزي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون مازیګر شوې حمله کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان دي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله ازادي رډیو ته نن وویل چې د ځانمرګ برید په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قمندان شوی چې د قمندان قدیر په ګډون 25 تنه غیر مسؤول وسلوال او 4 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلی ده. په کابل کې د اګست 2 منټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبر تایید شوی چې د سره د وژل شو کسانو شمیر 150 ته ورسید. په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په جلا جلا خبر پاڼو کې د حکومت پر مخالف وسوالو غږ کړی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په همدې حال کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هم دا پیښې په کلکه غندلې او په کابل کې د تېرې ورځې پرله پسې دونه د کرکې وړ بللی دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د خلکو لخوا تیرو څو هفتو مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی. نن پر خپل فیسبوک پاڼه حیدر الابادی وړاندیز کړی چې د لګښتونو یا خرچو د کمولو او درغلیو د ختمولو لپاره دی د مرستیال ولسمشرانو او مرستیال وزیر اعظمانو دندې او پوستونه له منځه یوسي. عراق درې مرستیال ولسمشران او درې مرستیال وزیر اعظمان لري. د عبادی سیاسي رقیب او پخوانی وزیر اعظم نور الملکی دا مهال د عراق مرستیال ولسمشر دی. د دې میاشتې په لومړیو کې د انرژۍ چارو لپاره مرستیال وزیر اعظم بها الاراجی تور لګولی و چې له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې د نور الملکی حکومت د تیلو د ګټې او نړیوالو مرستو $1 ټریلیون ضایع کړی دی. د اوکراین په ختیز ښار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ځانګړي څارونکي میشن یا ماموریت 4 ګاډۍ له منځه وړل شوې دي. یاد سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه موټرونو ته په دونیتس سیمه کې د شپې لخوا اور اچول شوی. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه به نور معلومات وروسته خپاره کړي. دوی د جمعې په ورځ د دونیتسک د هوایي میدان شاوخوا له اوربند څخه د زیاتو شویو سرغړونو راپور ورکړی و. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دغه مشن دنده لري چې د فروری میاشت کې شوي د اوکراین د حکومت او د روس پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ د منسک د اوربند یا جنګمندۍ د موافقې د عملي کېدو څارنه وکړي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوسونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې بشرګو خوندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې کړي کې باورې د پاکستان پنجاب صوبې په قصور خار کې په یو شمیر کمور ماشومانو د شوو جنسي تیریو ریپورټونه دي. په پاکستان کې د بارانو سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 109 ته رسیدلې. د موسمیاتو محکمې د راتلونکو 4 ورځو پورې د نور باران د ورېدو ویلې دي.
مانسون کم سیزن چې دا سپتمبر اولنې هفته پورې دا روان وي. کم جنوبی خیبر پختونخوا میران شاه وزیرستان پارچنار هلته بارانونه درمیانی درجه یا لږ نه لږ سیوا شي.
حقانی مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. په یو کار په وایي
شخصی کار نه دی کبھی کہ افغانستان حکومت تو پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي.
او په خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ ضد مظاهرې شوې. د بنو اوسیدونکو او شمالي وزیرستان کډوال د بجلی لوډ شیډنګ نه سر ټکوي.
بیا انتها گرمی دو چې داس بیا په زندگی شمو نه دلی بلی خمی ولا خدا سے دی چې دتی خو خو لکا و یور تا چنی ولی
پنی نه سلنه بجلی نشته
دی به سخت تکلیف تا
چاته جړو کو بغیر د الله نه خمش بل سکستانه اوت
نور هم یوش مری بوتون لرو لمشال دو سروس.
اوس د خبرونه لومړی ریپورت اردوونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم اوردل چې د پنجاب په قصور خار کې په ماشومانو د جنسي تیری انکشاف شوې دی. د راپورونو لمخې د 209 ډیرو ماشومانو باندې جنسي تیری شوی او بیا د هغوی ویډیوګانې هم جوړ کړل شوې دي. خو پولیس چارواکي وایي د ماشومانو شمیره دومره ډیره نه ده. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیر لا کوي.
د قصور پولیسو مشر یا ډی پی او رائے بابر سعید وینا ده چې په میډیا خبره شوی بیانونه او د کیسونو شمیره غلطه ده او یوازې و کیسونه مخې ته راغلي.
بتایا جا رہے ہیں ریئرنگ فرام 280 او 284
کویل کیږي چې 200 یا 240 کیسونه شوی دي. داسې سکسمه ثبوتونه تر اوسه مخې ته ندي راغلي او نه چا دومره شکایت کړي دي. یوازې و درخواستونه تر اوسه پولیس ته راغلي دي او په هغه مقدمه درج کړي دي. بل طرف ته د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده دا یو بد او شرمناک پیښه ګرځولې او وای هر حال کې وا د دې ملزمانو ته سزا ورکول شي. موږ ته چې څومره معلومات دي د لسو کالو راسه دا کار روان دی او چاته پته نشته. خو تاسو ته معلومه ده چې دا کارونه ډیر پټ کیږي. حکومت د دې د پلټنو حکم ورکړی او پلټنې روان دي چې د دې صحیح تعداد څومره دي او دا څه چل شوی دی. نو د دې هر څه پلټنې روانې دي. بل طرف ته د یوې خبري غونډې ته د خطاب دوران د شیخو پورا پولیسو مشر یا آر پی او شهزاد سلطان وی چې دا ټوله مسله د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر ده. دې ځای کې سرکاري ځمکه وه تقریبا 19 ایکړه د اریګیشن محکمې. دا ځای به د ټولو خلکو په شریکه استعمالولو او ماشومانو به پکې لوبې کولې. هغه په 2011 کې حکومت خرڅ کړو نو ځکه دویمې ډلې د دې واپس کولو دپاره دا قسمه بیانونه او خبرې شروع کړې، ځکه چې اول به دا ټول ځمکه د کلیوالو استعمالوله. د آر پی او وینا وه چې ټوله معامله کې 20 کسانو نومونه مخې ته راغلي چې پکې شپږ نیول شوي دي او باقي 15 په ضمانت دي، د کومو دپاره چې عدالت سره رابطه شوې ده چې د دوی ضمانتونه منسوخ کړي او دوی هم ونیول شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
نو مشال ریډیو خبرونه ته اوګستی زو اسلام آباد ته. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي پدونو سره د مبارزې صوبې اداره یا پی ډی ایم وای چې په صوبې کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره یو سل چې په صوبې کې د روانو بارانونو سیلابونو له عمله د مړو شو کسانو شمیره شپږ اتیا تر رسیدلې ده او یو یا کسان جوبل شوی دی. چارواکي وایي د سیلابونو له وجې تر ټولو زیات چترال ضلع اغیزمنه شوی ده. نور تفصیل اسلام آباد د مشالو خبريال احمد الله راکوي.
د پی ډی ایم یو چارواکي ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې ایولس، په بردیر کې نه، په پیښور کې وو، او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 429 کورونو ته په مکمله توګه او 2915 کورونو ته په جزئي توګه نقصان رسولی دی. بلخوا په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات تو محکمه چارواکی محمد ریاض وینا ده چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به دراتونکو دریو نه تر څلور ورځو پورې دمه دمه سره بارانونه وریږي.
مانسون کم سیزن چې دا د سپتمبر اولنې هفته پورې دا روان وي. کم جنوبي خیبر پښتونخوا، میران شاه، وزیرستان، پارچنار، فلته بارانونه درمیاني درجه یا لاغنه لک سیواش، نور زیات تر علاقو کې جو لایت ماډریټ قسم باران کې دي. دا شان کشمیر
د محمد ریاض په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نیرونو کې د اوبو کچا تر ډیره حده کمه شوې ده او په سیند دریاب کې د ګدو، سکر او کوټری بیراجونو په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتنې. د حقانیه مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې د شیر د مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. دا خبره تر هغه وروسته کیږي چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پر ملاقات کړی دی. یاد وی چې د مولا عمر په شان د طالبانو وسنی مشر مولا اختر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیه مدرسې کې زده کړې کړې دي او دغه تل چارواکي وایي چې له هم دغه وجه مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبول شي. تفصیل بشیر غواخ په دې ریپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا په اکوړی کې د حقانیه مدرسې بیان وايي افغان حکومت ری غوښتي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو ماتشوي لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچی رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شانن مشال ریډیو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازه اکوړی ته ورغلی وو. د څلور غنټو په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسول دی. مولانا یوسف شاوی مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخې تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هوار کړي.
افغانستان په پاکستان کې حکومتونه په خپل ځای کې خپل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولای شي. مولانا صاحب څنګه د ټول علما استاد ځکه هغه موږ دا توقع ده چې هغه به په دې کې رول ادا کړي. هغه خو دغه خواهش ده چې مذاکرات موږ د طالبانو سره جاري وساتو.
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خوښه دوه کال وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دوه هفتې وړاندې مرګ تایید کړ. تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی و او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب دغه ورته وویل چې په دې وخت کې طالبان د سرنې په حالت کې وي، د پریشانۍ په حالت کې وي. د هغوی مشر ملا محمود عمر رحفاظ شوی ده، د هغې په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکئ او ورسره ورسره د هغې جایزې مطالبې هم جایز شرایط هم تاسو ومن.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې کبله د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانی مدرسه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکي څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یوه لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولی شي، خو سمیع الحق نه.
شخصي کار نه دی، طبیعي افغانستان حکومت پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات میز ته راوستي دي او اوس هم کوشش کوي چې دا خبرې بیا شروع شي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبان به د مولانا سمیع الحق په وینا باندې یا د بل د پاکستاني عالم دین یا سیاسي شخصیت په وینا باندې یا خپل چې دی نو نظر نه به تیر شي او هغوی به یا به جنګ ودرې یا به ټکبندي وکړي یا به روغ جوړه وکړي.
د یادونې دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوې دي.
د مشر اډیو خبرونه ته غوښتي د کابل د روسي خونړۍ حمله د غندنې په ترڅ کې امریکای بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکال افغانستان ته د رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان د علماو سراسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیخه په کلک ټکو غندلی او هغه د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. د کابل خونړی حمله د کابل خاریان اهم ډیر په غوسه کړي او دغه پیخو له قربانیانو سره د خواخوږي په ترس کې ټپیانو ته وینه ورکوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه وژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوی چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي او با ثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله و چې ډېر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دوه نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکی تلفات 1% زیات شوی چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوی دی. د کابل د خنړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خنړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یو لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شهید پیخه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د شهید پیخه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدای.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو خبرونه ته غوښتي اوریدونکو، د رواني میشتې په لسمه یعنی سبب د باړې ملک دین خیل قبيله کډوال خپل سیمو ته ستنیدل پیل کړی. د اف ډی ایم ای لخوا اعلان شوی چې د کډوالو ته بعد موبایل سیم د لارې لزره او بیا د بانک ا ټی ایم کارت په واسطه 15000 روپۍ هم ورکول کیږي. د کډوال کبیر ته خپل کورون ته ولاړ شي نو لکه مو ممکنه ستوند سره مخ کیدې شي. په زیړه د خپل خبريال شانواز ترغزي دا رپورټ ورو
د روان میاشتې په لسمه نیټه به د خبر ایجنسی د باړي ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. دغه قبیله هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایا یا په جلوزو کډوال کیم کې په خیمو کې ژوند کوي وای چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
یوم خو مې حاجی مغل بارتای او زه چې کوم د کوم ملک دین خیل ته په کلا خیل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ ته وکړي چې په خبر کې قانون خپل کور وینو. افسوس دې خبرې ده چې خپل کور په څه ګویا دا نن نو کوم سلاید نشو د ټول نه زیاته خبره ده. انسان د پوره پکور کې یو شنو یو کور دی او ګور دی کاغه تا ګور یې تا ګور یې هغه ته بشوی دی هغه نشته او جره نشته هغه ته غټي وجره او غټ غټ ګور نه موږ هغه نشته ختم دی.
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا خبر شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په لسمه نیټه به دولت خیل، په لسم اگست به عمر خان خیل، په سلورشتم اگست به کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړي قبيله چې په ملک دین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنه شي. نو دغه اس په خبر ایجنسی کې کوم رقم ضرورتونه وي؟ ابراهيم اپريده وای
تو کو تکلیف ته سپټال تکلیف ته او ور سره کوم دلارو لپاره تکلیف ته ګان بيزي نشه بيزي تکلیف ته غټه خبره ده چې ګان یو خپل لارو تي یو یو صدرم وګایا چې ما صدرم نه او دغه غاړه کې مګه جنري غیر وړي دي ګان چې بیا دلته په کمپونو کې پټینټو کې دونیم غږ ټینټ کې پراته داخله
او د اف ډي ام ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10000 روپۍ او د واپسی په دوران به ورته د بانک ا ټی ایم کارت هم ورکول شي چې په کې به 15000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي.
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګ 2006 کې راغلای کورنه ویرون دی وجره ویرونه ډېرې ویرونه پاتیز به کوم شاګر شوې کرا نه بس ولته د تمبو مم بوله کوم بس کې وسیم دوه شپ کارو مزه مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ډنګو کورونو معاوضه یا توانونه زیات کړي.
زمانم حاجی دولت خان دی او کوم ملک دین خیل سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور او اړیکی عمل بنن سبا په څلور لکه باندې نو چټیږي او حکومت موږ ته 400000 روپۍ ویلې دي. دا خو ناجیز کار دی. ولې چې لکه ته کتل په کار دی چې دا کور څومره لایق دی د هغه مطابق هغه ته
د حکومت لخوا اعلان شوه چې د باړی په هوا رسمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو اکاخیلو او د شلوبر قبیله واپس ستنې شوې دي او حکومت په دغه سیمه کې ځینې کارخانې سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړي دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
زوبونو ته د خبر پښتونخوا بونو ځلې اوسیدونکو د غلطه میشته د شمالي وزستان کډوال وای چې په دې سخت ګرمۍ کې ناروا لوډ شیډنګ روان دی چې له وجې ډېر مشکلات سره مخ دي. تفصیل د محمد راز وزیر په دې رپورت کې وو.
د بنو اوسیدونکو او د غلطه میشته د شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال وای ته روسو ورځونه چې ګرمۍ کې شدت راغله نو وبډا محکمه ور باندې بجلی بند کړي. دوی وای د سخت ګرمۍ نه به حل شوی او شپه ورځ کې د لک سات لپاره هم بجلی نه مومي. د شمالی وزیرستان یو کډوال همایون وای سومره چې ګرمي زیاتېږي همره وابډا ورنه بجلی بندوي او نه پوهیږي چې په دومره بارانونو کې یې هم ډیمونه نه دی ډک شوی.
دا سه ورګشي چې لوړه په سترګې زیګ نه ویني او چې خپل سردی شي بیا ولې بجلی رو پریږ دي چې ګرمي وی بیا همیش په سترګې نه ویني په 24 غنټو تباش ولیو. بیا انتها ګرمي د جداز بیا په زندګی شمونه دلی بال بچ خدا ستي چې هر سړی ودا ته یی چې ګاډي وا هوا ته وی لوړوي نه راته وسیله نشته. خمی ولا خدا سه دي چې دتی خو لکه ویور دا چني ولی اول خې دا بنا وا چې ډیمینه تشتی ایبه خدا شولی چې غون پاکستان یې یو وړ او میش بیا بجلی پاسرګې نه ویني دم راځل بنا رو د یورپ په پلان دی وسولی.
د دار وزیر وای وابډاله په کار دی چې په لوډ شیډینګ کابو وساتي او خلک د ګرمۍ نه به حاله شوي.
د بجلی وزیر بار بار په میډیا ته بس ان شاء الله په 2011 2012 2014 شو دا لوډ شیډینګ ختم کیږي. مو وس په د موجوده چې کوم حکومت ته وس خو په 24 غنټې شې چې بجلی نشته خلک ضرورت نه لري همیش په نن ټینکی خالی دو و ګرمۍ دا حاله چې بچون بچون بل شر پټې باچا وې سړې با آی زریادو کایغه سړک خوشا کانی به انکاری بو په باندې شنه در مرګینه وینه که په کراچی شي ځخه ګرمه مرکه چې دا د دریبل ځ ګرمي خورغه دو پنی نه سدان بجلی نشته چې
د بنو سیدون کې فرید خان وای ستر واړه د ګرمه لوجه ناروغان شوی دی.
دو غنټه تقریبا 24 غنټه شي مشکل شي نه دی به سخت تکلیف تا میاسي غار کړلی وی خورلی بری ملیریا مو په خپل اوس به مړ ډاکټر نه راغله و زمون ماغون پروسه دی بچیون مې دمه دی یعنی ما غنټه جواته شي باندې ما غنټه بعد بیا غایب شي ډیر تکلیف جوړ ځخ دا اون خل جوړی لګیا دی.
ملک ریاض وای نه پوهیږي چې فریاد چرته وکړي.
سخت زیاتای دا تکلیف ډیر زیات تا مشتا چاته مې راوړلی چاته مې خوري نه وی چاته ژړو کو بغیر دی الله نه همیش بل څه کښتانه و 4000 3000 5000 بیل اپره کوي بال بچا په ګرمۍ سره وی لګی زیاتای یاد ظلم ماده
کلامو چې په دې اړه بنو کې دا وابډا چارواکو نه پوښتل نو یوازې دومره وویل فیډرو باندې لوډ زیات شوه ځکه د بجلی ټریپینګ کیږي یعنی زی راځي خو ځای خلک وای کله هم چې ګرمۍ زیاته شي نو د بجلی دغه حال وی چې په ضرورت کې ورته نه ملاویږي او چې باران وشي نو بجلی هم سمدستي پزای شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا د بجلی او بو د محکمې چارواکي وای په مردان ګرشیشن د قهرجنو مظاهره چانو د برید نوروستو د بجلی مرکز ته ډیر زیان رسیدلی. تفصیل د شبې جان په دې رپورت کې.
په پیښور کې د بجلی محکمې یا پیسکو خبر پاڼې تر مخه 13 ورځ نوخاله نه راغلي. قهرجنو مظاهره چانو په مردان ګریډ سټیشن برید کې دغه ګریډ سټیشن ته د 1 کروڑ نه زیات مالی زیان رسولی دی. او بلخوا د خیبر پختونخوا د اتو نه زیاتو ضلعو ته د بجلی سپلای هم بنده شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره سلاحکار امیر مقام وینا ده چې احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی خو ولې مالي املاکو ته زیان رسول او په لکونو خلقو ته د بجلی بندولو له وجې تکلیف رسول ښه کار نه دی. د پامړ دا چې سمو د وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک د بجلی د کموخت په لړ کې یوې جلسې ته په خپل وینا کې ویلو کچرې وابډا او مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی کمی پوره نکړو نو دوی به د وابډا دفتر ته اور ورته کی. په پیښور پوهنتون کې استاد او پخوانی وایس چانسلر قبله ایاز مشال لیړو ته وویل چې د عوامي نمائندگانو او په خصوص توګه د صوبې د وزیر اعلی په حیث داسې قسمه بیانونه عام اولس ته نه دی ورکول پکار.
تعلیم یافتہ نه
کلیو خلق ډېر اڑ دی او بیا چې خلکو ته بیا زمون قابل مشران دي او ایت هم بکار ده دا خلکو ته آئینی لري.
ولی پدې لړکم د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت او د وکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه خو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې.
ادرن کو رپورٹ مو واوریدو اوس او وخت 15 بجې به شرګوخ اهم سټوډیو تراغلی دوه ورځې له هغوی د خبرو لنډی زور
د پنجاب پولیس وای دغلته د قصور په حسین والا کلی کې د یوش کسانو لې ویډلې لخوا پر مشمانو د جنسي تیری د پیخو را مختکیدو روسي شپږ کسان ولی او د باقی پاتو 15 د نیولو په هڅه کې دي. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پیډیمه وای په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره شپږ اتیاو ته رسیدلې ده. د چارواکو په خبره لیوی میاشتې رئیسې بارانونو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان چترال کې اړولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسوی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو د هڅو په لړ کې پرون د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټه کې ملاقات کړی. د سمیع الحق ویان مولانا یوسف خان نن مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منظورتوب وکړي. د افغانستان د کونړ ولایت والی وای په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري ډیورنډ کرښې سره نږدې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو تر 40 ډیر راکټونه ویشتل شوي دي. تر اوسه پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون مازدیګر شوې حمله کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان دي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله ازادي راډیو ته نن وویل چې دا ځانمرګي برید غیر مسؤول وسوالو په یوه غونډه شو. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې. د خلکو لخوا تیرو څو هفتو مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی. نن پر خپله فیسبوک پاڼه حیدر الابادي وړاندیز وکړ چې د لګښتونو یا خرچو د کمولو او درغلیو د ختمولو لپاره دي د مرستیال ولسمشرانو مرستیال وزیر اعظمانو دندې او پوسټونه له منځه یوړل شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د اټمي موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود شوی دی.
ودونکو خبرونه مغوردل چې بشیرګوخ وړاندې کول په دیني مایکې ستاسو لپاره یو شمیر کورنیو نړیوال ریپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چیرن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غستی ریاض مسخیل ته وښی.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلی سیمو ته غزولو په تیارې لیک کړی دی او وایي چې د غلړ کې صوبایي حکومت چیف سیکرټری ته د یوې سمره تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی. خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه د غلړ کې د شعور او آگاهې د پاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غزولو سره یو یره دا هم پیدا کیږي چې ګنې حکومت به دې سیمو کې هم ټیکسونو اسانه ختم کړي او د بندوبستي سیمو پرنګ با د خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي. خدا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او د لپاره په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي. البته د اقدام سره با د پاټا خلکو ته هم د صحت تعلیم ترانسپورت او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حکومت په لاس ورشي کم چې د بندوبستي سیمو خلکو سره دي. اداري اخره کې لیکي چې د لړکي سنجیده کوښونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمره منزورول پوره نه دي بلکه هغه ټول اسانې چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمي او پوزي کمپاوند حمله کې تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. د سعودي عرب په یو پوزي جماعت کې هم 14 شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپلا طالبانو په سر اقست ده او په دې کې پولیس اکیډمي کې شوې حمله ځانوجون کې وا او ځانوجون کې حمله ور هم د پولیس وردی اقست وا. دا شان د سعودي عرب حملې زموري دایښمن لیدا. اداریه اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلف وسلوال ډلې په مختلفو نمونو ترهګر کارویانې کوي لکه پاکستان افغانستان کې طالبان منځي ختیځ عراق او شام کې دایښ نایجیریا او خوشه سیمو کې کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خو د دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلاره کړي او د دې مخنیوي لپاره به ټولې اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دوی چویلې خبری اجانس په یو مقاله کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو بحالۍ موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې روان کال تشدد یو ریکارډ سده ته رسیدلی دی. په مقاله کې په تشدد کې د زیاتوالي لاملونه هم په ګوته شوي دي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
دویچه ویلی خبری ایجنسی کی په پاکستان کې د لاسو کالو لپاره کې د پوځي امیر په موجودګۍ کې هم د ترهګری مخنیوي ونه شو، نو بیا پوځي عدالتونه څنګه حل کېدي شي؟ په هیواد کې د نن فعالانو د پوځي عدالتونو د بحالۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصله پوښتنې راولاړې کړې دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول بې منطقه دي. کارپوهان وایي له دې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوځي قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګری په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولی. اجانس وایي دوی تر فشار لاندې راغله له واګیې پوسته وسپارلې. واشنگتن کې میش یو کارپو وارث حسین وای چې په پاکستان کې اکثره داسې فکر کیږي چې کله غیر پوځي حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو لامل ناکام شي، نو بیا پوست خپل هدفونه د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداري ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالېدي شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوست غوسه کړی وو. اجانس لیکي اوس چې پوست په کنټرول کې دی، هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت په پاکستان کې په انساني حقوقو کې بهتري راولی. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. ویب پاڼه د مسلح ډلو په اړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت ته نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې ولسی مرجوبلا یو ریکارډ شمېر ته رسیدلی چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,592 کسان وژل شوي او 3,329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 1,025 کسان وژل شوي او 1,499 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول له افغانستان نه د وتو په حال کې دي، حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1,015 په منځ کې افغان پوځیان او پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. ویب پاڼه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد دخلیلی کی چې که په افغانستان کې حالات همدغه شان وي، نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دیوای په 1999 کې شوی غلطي یو واره بیا تکراریږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمیدلو خودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 14,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1,500,000 سر تیری وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، عرب جنگیالیو د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار نیولې دی. اوهوتی شیعه یاغیان یې په شاتم بولی دي. د تیر ورځې په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وشوي، د متحده عرب اماراتو درې امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یو حوثي شیعه یاغیانو ته سخت ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تیر میاشت د حسین الله لاسوود دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري ایجنس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وو او په یمن کې جنګېدل وشل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوي چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګیږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایی ځواک پوځي روزنې ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمنی ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال ریډیو ته وګورئ. زو افغانستان ته په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو دفتر وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ جوبله کې 12% زیاتوالی راغلی. دوی له دغه مرګ جوبلې وجه د جنگ د دواړو غاړو بې پروايي او د ناامنیو دوام بولي. د هلمند د امنیت امیر د بشر د حقوقو د دفتر دا خبره چې حکومتي سرتيري هم د جنگ پر مهال د خلکو ژوند ته پام نه کوي ردوي او وایي د ملکی کسانو د مرګ جوبلې ذمہوار وسلوال طالبان دي. دا براسه حال کې دا چې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې عملاً جنگ او عملیات روان دي. په اړه نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورت کې راکوي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکی خلکو تلفات 12% ډیر شوی دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامدار ناامني او وسلوال بردونه دي. هغه د ډیر ټول د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پور کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت خصفاده کوي چې لامل ملکی کسانو ته مرګ جوړ بلاوړي. دلته
مثلا یو سوپی خو شو چې دولت مسولوت کې چاته ملکی طرفات رامسته شو مثلا څنګه ګور سوالې کو اته زه خړې ملکی طرفات ته ټول علاقه مسولین دولت او په زمان مخالفین دولت دلته په دې شپه میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکی طرفات مسولیت لږ زیات کې په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پر هم زه خړې قضا مربوط کیږي.
محمد بلال صدیقي وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې رجستر شوی شمېر شي چې تر دې دمه دریسه د شپته تنو ملکی کسان ته مرګ جوړ لاوشه د چلې دي جمله یو سلاته وشمړه 234 د کسان ته پنځه ویده چې اکثره شې جو مشمن دي. په لړول ځان مرګ بردونه د من چودنه او د ملکی کسانو د کورونو څخه استفاده د دې طرفاتو غټ لاملون بل کېږي. د هلمند د امنیت امر سمونوال په چاګل بختیار د بشر د حقوقو ساوی دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قانون مراتبي بیا اساس وبله. بختیار د ملکی کسانو د مرګ جوړ ټوله پر پر وسلواله طالبانو واچوله.
ام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چې دی مونږ دا تصمیم نیولی دی مونږ دا فیصله کړې ده په نظامی جلسو کې مونږ دا ویلي دي چې باید ملکی ته ډېر احترام وشي. دا میشته پر مونږ دا کوشش کړی بیا هم کوشش کوو اما هغه چې هغه نظر ورکړی دی چې دا 2 سالانه او یا 1 سالانه دغه هغه خپل شخصي نظر دی دا مونږ نه تاییدومه.
پچګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي په جګړیزو قوانینو شبلد دی او هیڅ کړه د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ جوړ لید ذاتي دوه پړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت جن شمالي ورسولي کې اوس هم جنگ روان دی. ورورز د مخامخ جنگونو مانچودونه او ځان مرګ بدون لامل ملکی کسانو ته درنه تلفات وړي.
دا مشال ریډیو دا
چبلې به پانا په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه مقاله خبره کړې چې سرلیک یې د پوځي عدالتونو د مسلې حل دی او کنا د عدالتونو په خپل یو مسله ده. په مقاله کې راغلي دي د پاکستان پوز په داسې حال کې ترهګری ختم نه کړه چې یو پوځي امیر تر د یوې لسیزې پورې په واک کې وو. نو اوس په دې پوځي عدالتونو د لارې څنګه ختم کړي دا هغه پښتنه دا چې بشری حقوقو فعالان یې د دې هیواد له سپریم کورټه کوي چا چې پوځي عدالتونه ومنل. نور تفصیل ز اسرائیل مومن وړاندې کوم. په مقاله کې راغلي دي زنیوای دا مبهم وزمه او متناقضه فیصله ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د قیام په حق کې پریکړه کوي ځکه چې دا عدالتونه به وس لوړاندې د موجوده عدلي متوازی کار کوي. د دې مطلب دا شو چې لوړاندې موجود ولسی عدالتي نظام دا ومنله چې دوی د ترګری سره تړلو کې سونو کې خلکو ته انصاف نشي ورکولې. په ساده ټکو کې د دې مطلب دا شو چې دوی دباو ته تسلیم شو او خپل واک یې په واستو سپارو.
دیکھیے هیڅ شک نشته چې د پاکستان دننه یو شمېر وکیلان، ججان او آزاد خیاله سیاستوال او د بشري حقوقو فعالان وژل شوي دي، خو ردی مطلب خدا نشو چې هر څه په وسطه وسپارل شي. او زیاتره شنونکي پر دې عقیده دي چې دغه ګام یو بله مسله راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان په وسطه غرب په تیرو څو کلونو کې پر بونو ډالره د ترګري ضد جنگ کې ورکړي دي، او پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف اهم شاوخوا د لسیزې پورې حکمران پاتې شوی، خو بیا هم په دې هیواد کې ترهګري ختمه نشوه. نو پوښتنه دا ده چې اوس به یې پوځي عدالتونه څنګه ختمه کړي؟ د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر وایي د پاکستانی آئین آرټیکل 10 د دې هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د مقدمه په ډاګه وچلول شي، خو د په خبره په پوځي عدالتونو کې دا ممکن نه ده. تر دې پورې چې د هغو کسانو نمونه هم چاته نه دي معلوم کومو ته چې د پوځي عدالتونو د لارې د مرګ سزا اورول شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وایي د دې هر څه ذمہوار د پاکستان سیاسي مشرتابه ده چې د ترګري پر ضد یو موټی کیږي نه او خپلواک او طاقت په وسط سپاري. خو واشنگتن میشته کارپو وارسوسین خبرداری ورکوي چې کېدای شي پوځي عدالتونه د پوځ مخالف سیاستوالو پر ضد هم وکارول شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې لکه نه د پانسې په سزا بندیز لري کړل شوی، په پاکستان کې شاوخوا 130 کسان په دار ځړول شوي دي، او دا مهال څه باندې 8000 کسان د مرګ په لیکه کې ولاړ دي. د پوځي عدالتونو په حق کې د فیصلې راتلو یو ورځ مخکې شفقت حسین نومي ځوان په دار وځړول شو. د شفقت حسین ملاتړي وایي چې کله نوموړی د قتل په جرم محکوم شو نو هغه وخت یې عمر له 13 کلونو کم وو، او د تشدد په پایله کې پرې جرم منل شوی وو. د مقالې په اخره کې راغلي دي نړیوال تنظیمونه او یو شمېر کارپوهان پر دې عقیده دي چې ترګري د مخنیوي موجوده تګلارې په وسیله پاکستان کې د پوځ اغیز مخ په زیاتېدو دی. دوی غوښتنه کوي چې ترګري د مخنیوي ستراتیژي دي بیا له سره وکتل شي چې دارنګ په صحیح مانو کې ولسی حکمرانی پر ځای شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. زو خبر پختونخوا ته د پیښور د اورمړو سیمه کې یو ماشوم چې عمر یې یوازې شپږ میاشتې دی پکې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی، چې ورسره په دې صوبه کې د پولیو د کیسونو شمیره سک کال 42 او ټول پاکستان کې 90 تر رسیدلې ده. بلخو مرکزی حکومت داوا کوي چې راتلونکي کال کې به د ټول ملک نه د پولیو وایرس په بشپړ توګه ختم وي. نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې د پیښور اورمړو سیمو کې د شپږ میاشتو یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا د صحت لپاره وزیر مملکت ساره افضل تارل پرون په بلوچستان کې یو خبري غونډه ته تم سرګنده کړه ده چې راتلونکي کال کې به دوی د ملک نه د پولیو وایرس په مکمل توګه ختم کړي. ډاکټر اکرم شاه په دغه لړ کې وایي
ریډیکیشن د خاتمه د پلان خبره ده، نو هغه د لاست 27 جولای باندې په لاهور کې هغه د پر خپل ور پلان دی ځان شوی دی. دی ریکمند چې پاکستان پوری ریډیکیشن پروګرام چې کوم دی نو هغه دیس از ان ټریک، اینڈ وی هوپ چې بای د اینڈ اف 2015 اور اف اٹ از ویری لیٹ نو بیا مطلب چې لکمونګه می 2016 پورې به ان شاء الله چې مونږ د انټرپشن چې کوم دی د وایرس چې کوم دی هغه انټرپشن مونږ تر می 2016 پورې ان شاء الله پوسیبل دی چې هغه کېدې شي.
د پولیس اسکی ورکونکو ټیمونو ته د امنیت په خپل باندې نوموړي زیاته کړه چې دغه ټمون لپاره به د کمپاین دوران ټینګ امنیت باوري کول شي.
هغه به الدو چې لکه او سکیورټی سچویشن یا هغه چې کوم سکیورټی د خلکو پرسپشن او خلک مو فلکشن سکیور فیل کوي، لکه حالات ډیر زیات بهتره طرف ته تللي، لکه دا غینه باوجود لکه مونږ لا دار اسکلش واغسته نو مونږ چې روا څونه کمپینز دي هغه لپاره به هغه شان د سکیورټی پروتوکول وي څنګه چې په 2013 او 2014 کې کوم سکیورټی پروتوکول نه چلی
د پامول دا چې سرکاري شمیره تر مخه روان کال کې د پولیو د ناروغ شمیره یو کم ډیر ستر رسیدلې را چې پکې د لست خیبر پښتونخوا او لست قبایلی سومنه دي د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې تیر کال په نسبت سخ کال د پولیو ښکار شوی کیسونو کې 80% کمی راغلی دی او تیر کال لومبه او میاشتو کې د پولیو یو سل یوش کیسونه مخ ته راغلو ولې سخ کال یو کم ډیر شتي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین له ژوند د سره نسته دا
غلې په میله چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ په بګنا ځمنو کتابو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته وګستې د خبرونې روسي شي بي دي د خبر ایجنسی په جمرود کې د هیزي ناروغي خوره شوې ده د جمرود سیدونکو د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې دغه ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي خو د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د درملنې لپاره میډیکل کمپونه د لګولو او متاثره ماشومانو علاج پیل کړی دی تفصیل د فرحچنوري په ریپورت کې
د خیبر جنسی جمرود خلک وای چې دلته د هیزي ناروغي خوره شوې ده او په لزګونه ماشومان ترې متاثر شوې دي د خیبر جنسی د صحت محکمه هم وای چې د جمرود غونډي علي مسجد او بکر آباد نه د دغه ناروغي زیات ماشومان جمرود سیول روختون ته راوړل شوې دي او یو ماشوم ترې ساهم ورکړی ده د جمرود اوسیدونکو احسان الله وای چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي
دلته څورې زونه زه چې کوم مریضان دی هغه کې به انتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېر ستونزې په مخه ګورنمنت چې کوم دا غوښتل پکوړي چې دلته میډیکل کمپونه ولګي هغه ټیمونه راولګي خلک چې کوم ستونزې سره مخ دي د دې تدارک کړی شي
او د دې سیمې او بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکله بارون نو شي پټول ملک د هيزا شو گیډي بیور انده زیات شي خو دلته زکه زیات شي دلته د موږ سره علاقه سره جډره پسمانده علاقه خل غریبان دي دلته څوکي زهمیت نه ورکوي کبل علاقه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل غوي شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کې د شي نشته نو ډیره زیاته شوی دا او خلکو ته مر خطر تر پخ شو الان کې موږ پد مطالبه کول لکه څنګه نور خلکو سہولت ورکي د سیمنګ لره
د خیبر جنسی په جمرود کې د هيزي ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر جنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولای وو او خوښه 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مهم ورکړې دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دی د هیزي ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروې د وکړل شي او بازارونو او کلیو ته د صفاو بور کول بندوبست هم وکړل شي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د بلوچستان په کوټه کې د خار خاروال ډاکټر کلیم الله لاړه په خپل شخصي جایداد شروع کړل شوی خیریه روختون ودانه مکمل شوه دا د ډاکټر کریم الله په خبره وسی روختون ته د ماشينري او نورو ضروري سامان راوړلو کار پر مخ روان دی ته په خبره ډیر زر به روختون کار پیل کړي کوم چې بار د پوینا د بلوچستان هر غریب او بیوه شکستا مفت او یا بیخي ارزانه دربلنه ورکبي نور تفصیل زموږ د همکار نیاز مساخیل په ریپورت کې
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د د شروع کړي خیریه روختون ودانه مکملې دو ورسته ډیر ضربه عام خلکو ته خدمات ورکول پیل کړي
تقریبا د د بلډینګ پرسوې دي او د هسپتال چې دي کنه بدی کې مختلف شوبې دي د زنان او د جراحي سرجری چې موږ د اپریشنانو د میډیکل اډي مختلف شوبې پکښې دي تقریبا په دې کې شپږ اویا کمرې پکښې دي او د 200 د بسترو هسپتال دی او کیوا شار سو بیا به دونه راشي چې په دې کې به ځای نه پیدا کیږي دا سره کوشش کوم چې حتی الوسه کوشش وکم چې غریب کسان چې په سرکاري هسپتالو کې کار نه کیږي په پرایویټ هسپتالو د دې تر برداشت د باندې پرایویټ هسپتال کې دی کولای نه په دامیان کې دی ذریعه پیدا کړم چې دلته موږ ځای کړو
ډاکټر کلیم الله وایي روغتون یې یوازې د خپل شخصي جایداد په مټ جوړ کړی دی خو په خبره یې په دغه اړه د نورو خلکو او ادارو مرستې ته هم اړتیا لري
ما ډېر څلوېښت کاله ډاکټري کړی دی یا نور سایډ بزنس ورسره کړی دی په دې کې څه پیسه ما ګټلې مال کوشش کوم چې دا د الله تعالی د پاره او عوام ته واپس کړم سي نو ما دا هسپتال شروع کړی چې زما د جایداد دوه اکثریت چمزک وی مکانونو دا ما گت خرڅ کو زما د اندازې چې زما د جیدات می شپته پنځه شپته پیساده چې زما جیدات پلانونه جیدات هم پکې چې زما جیدات د دې پنځه شپته پیساده ورته ما بچان ته د زما یې ساده د زور کوم ازه انور چې د پنځه دېش پیساده دا دا چې دا وته د درپاته ده
ډاکټر کلیم الله زیاتوی د خیریه روغتون لپاره باقاعده اوږدمهاله ډلهیز پلان ترتیب کړی دی کوم چې به یوازې او یوازې پر د انحصار نه کوي
د دې موږ سیستم جوړ کړی چې دا مې په سرکار کې رجسټر کړی دی فاونډیشن په تور فاونډیشن د دې بورډ اف ډایرکټرز دی یعنی لاس کسان د مختلفو خلکو ساتل په دې کې انجینران دي ډاکټران دي وکیلان دي نور خلک پکې دي دا لاس کسان د مختلف اطراف سمخه ده د بورډ اف ډایرکټر دا مګرد ودی ته اور حواله کړی دی چې تاسو به چلوې د انده لپاره او زموږ د دې بورډ اف ډایرکټرز په کال دوه کال کې الیکشن کې بیا نوی راولو زړه باز دا بدی چلی
د یاد خیریه روختون چلون کې وای روختون به د نه ګټه نه تاوان پر اصول چلوي او حسابې وی چې خلکو ته مفت او یا بیخي ارزانه مګر معیاري درملنه ورکړي
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو روستي شي بي دي نو وخت شوه دي 3 منټه کم شپږ بجې نو راځي چې ل بشیر ګواخه روستي لن خبرونه ورو
د پنجاب پولیسو د غلطه د قصور په حسنوالا کلی کې د 20 کسانو لې ویډل لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیخو رامخته کېدو وروسته شپږ کسان نیولې او د باقي پاتو 15 لسو د نیولو په هڅه کې دي په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم وايي په صوبې کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیر شپږ اتیا ته رسیدل دي د پی ډی ایم بیان د تیف رحمان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ایوي مشتري سي بارانونو سیلابونو تر ټولو ډیر ځان چترال کې اړولې او 15 ډیر کسانې وژل دي اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو لړکی پروند د جامع حقانی مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټه کې ملاقات وکړه د سمیع الحق وایي مولانا یوسف شانن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي د افغانستان د کونړ ولایت والی وای په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې تر څلوېښتو ډېر راکټونه وشتل شوي دي چې له وجې خلک له دغه ځایونو کډه شوي دي پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون مازدیګر شوې حمله کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي چې د قربانیانو اکثریت کسان د غیر مسؤول او سوال وډلو څخه دي طالبانو د دې حملې ذمہوري منلی ده د خلکو له خوا تیرو څو هفتو مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی نن پر خپله فیسبوک پاڼه حیدر البادی وړاندیز کړی چې د لګښتونو یا خرچو د کمولو او درغلیو د ختمولو لپاره دي د مرستیال ولسمشرانو او مرستیال وزیر اعظمانو دندې او پوستونه له منځه ویوړل شي او د اوکران په ختیځ ښار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکو مشن یا ماموریت څلور گاډي سوځول شوې
دي
اردونکو روستي لن خبرونه موله بشیر غوا خوریدل هاو همدې سره د مشالو د نورو زینا ساته خبرونه پای تر رسیدي. تاسو پر همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. سبا سحر پورا په 9 بجې بعد مشالو د خبرونه شروع کیږي. همدې سره خپل کوربه سلام مومن ته اجازه ورکړئ. د لا پامه